ماس پخین دو بجی دی زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دوه ساعته خبرونه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د ولایت په ولایت د اونیس پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شیبو کې به اسمت څاروان زما همکار د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې وي. په دې خبرونه کې به د کونړ ولایت د ستونزو په اړه خبرې اترې او بحثونه کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خوله هر څه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې شپږسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پنه کې وایي چې خلیلزاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په خبر پنه کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي هیله من دی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لویه پوځي اډه د دې ډلې د وروستۍ حملې له کبله یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په بګرام کې د چهارشنبې ورځې د برید په اړه طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته ځواب ویلی شي. نو د دې لپاره چې پر دې مهمه موضوع له خپلو مشرانو سره مشورې وکړي په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي اویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې پرون مازدیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچیانو له خلیلزاد سره وکتل او پر دې موافقه وکړه چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې شپږس ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ملکی وګړي په یو فلاینګ کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان وو چې د جغتو غزنی پر لویه لاره د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېده.
لس تنه ملکی کسان د څلورو ښځو او یو ماشوم په ګډون په شهادت رسیدلی دي، او شپږ تنه نور ملکی کسان د دریو میرمنو او ښځو په ګډون ټپیان شوي دي چې دمګړی د غزنی په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوګیاڼیو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی و، یو ماشوم ووژل شو او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شول. د پولیسو درې سرتیری نن په هرات کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یو پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحه گرد و غبار شدید حاکم بود،
نن سهار کله چې په سیمه کې شدید لړه و، موټرسایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې یو ساتنمن او دوه سرتیری پکې شهیدان شول. د ښاغلي فرهاد په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی دي، خو امنیتي ادارې لټون کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا شخص نه دی منلی. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. دا بریالیتوب به صدر اعظم بوریس جانسن ته پوره ځواک ورکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د جانسن ګوند تر اوسه د پارلمان له 650 څوکیو څخه 346 ګټلي چې دته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. خو کارګر ګوند چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اصولو د بیا خبرو او بیا ځلې ټول پوښتنې پلوي دی، تر اوسه یې 202 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاتلند ملي ګوند تر اوسه په دې انتخاباتو کې 640 څوکۍ حساب شوي او لیبرال دیموکراتانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او د تیرزا مې په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا برگزیت به عملي کوي. له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی. په تاجکستان کې یوې محکمې د دوشنبه په یوه زندان کې د می د میاشتې په حسابونو کې د ونډې اخیستو له کبله 28 کسان د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دې کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1999 کلونو ترمنځ د حبس د بېلابېلو دورو سزا ورکړل شوې ده. په می میاشت کې د پلازمینې دوشنبه په 15 کیلومتره کې د وحدت ولسوالۍ په زندان کې بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د دریو سیاستوالو په ګډون 9 تنه بندیان ووژل شول. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې ټانکر اور واخیست. شهواني وایي چې ډیری مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو او د غرز د خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت ده. دا ولایت 15,500 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. په دې خبرونه کې د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل بیدار مو میلمه دی. محمد ګل بیدار مو میلمه دی او له تاسو اوریدونکو څخه هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې پیغامونه راوستوي. که د کونړ په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ نو راوایستوي. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلانوم. په مستقیم ډول کولای شئ زموږ له میلمه د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنې وکړئ. د که انټرنیټ لرئ د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. لومړی ښاغلی بیدار ته هرکلی وایم. بیدار صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده.
تاسو نه هم نړۍ مننه چې تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ولیکي هیله وړاندې کوم.
که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کونړ کې نن سبا امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په تېره بیا دا پوښتنه یو شمېر افغانانو ته په دې خاطر هم زیاته د توجه وړ ده. هغه دا ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش وځپل شو، لیکن ویل کېږي چې دې ډلې اوس په کونړ کې ځالې پیدا کړې دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په سطحه باندې د کونړ امنیتي وضعیت زه ټول هیوادوالو ته یو نمونه اعلانوم چې الحمدلله امنیتي وضعیت دلته کاملا مخکې ښه و او وخت په وخت باندې مخ په ښه کېدو باندې دی. دا په دې معنا چې زموږ 15 ولسوالۍ دي، زموږ ټولې اوږدې او غځېدلې لارې خلاصې دي. عام خلک، نظامي او ملکي دولتي ادارات دوی هم تلی شي په دغه لارو باندې عبور مرور وکړي. او همدارنګه د 1500 اویا مکتبونو شاوخوا ټول مکاتب مخلاص دي او ټول کلینیکونه مخلاص دي. د هیڅ نوې انکشافي پروژې په وړاندې زموږ خنډ وجود نه لري. نو ګرچه وخت په وخت باندې کله کله د امنیتي قواو په مقابل کې تهدید او هغه موجود وي مګر خوشبختانه چې وضعیت ښه دی.
بله صاحب، تاسو ویل چې ټولو ولسوالیو ته لارې خلاصې دي او په ټولو ولسوالیو کې امنیت دی، خو ویل کېږي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونو کې خو امنیت شته، لیکن په شاوخوا سیمو کې بیا وضعیت خراب دی. په دې اړه څه وایست؟
نو دې کې شک نشته چې دلته طالبان، القاعده، حزب تحریر او داعش مختلف ډلې ترورستي ډلې موجود دي. کلل خو یو جنگلزار او غرهیز ولایت دی او په لرو منطقو کې په ځنګلونو کې دوی پراته دي. دې کې شک نشته په اطرافو کې ذهني امنیت ښه نه دی، خراب دی، خو هغه څه چې موږ ته مهم دي آباد کلی اکثر قریه او همدارنګه مکاتب کلینیکونه د بسازي ټولې پروژې دي په مقابل کې خل نشته. او خپل د کونړ د خلکو قومي جوړښت دلته وجود لري، خلک له حکومت سره ښه همکار دي، محلي پولیسو محلي اردو دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او خلک ترې رضایت لري. نو دغه یو نیم تهدید چې موجود دی اکثر په غرایزو یا د جوران په صفري نقاطو کې چې 1.2 کیلومتره موږ له پاکستان سره سرحد لرو او تقریبا 4 موټر دی، موټر لاري له وی سره لرو، 22 پیاده رو له پاکستان سره لرو، خو د دې ټول نه هنجاریو باوجود مشکلات او باوجود موږ کولای شو چې نسبتا ډاډمن امنیت خپل هیوادوالو ته مخې ته کېږدو ان شاء الله او دا وضعیت وخورو ورو مخمخې کېدو.
د کونړ په اړه چې موږ هر وخت خبرونه لرلې ده، نو د کونړ د اوسیدونکو یو لوی شکایت له لارو وي وایي سړکونه خراب دي، پاخه شوي نه دي، په دې برخه کې څه کار شوی دی؟
دې ته دا شکایت هم لیدوی تر یو حده پورې په ځای دی. دلته په هغه وخت کې چې د اطلاف قواوې وي PRQ دوی بیاته د هیوادوالو لپاره د خپل ځان د امنیت په خاطر باندې اکثره ولسوالۍ ته دغه درېمه درجه سړک چې دی بشتي ورته وایي دغه اچولي وو، وضعیت ښه وو، خو اوس لس 15 کاله د دوی د هغه راووتلي تقریبا 2014 چې اخواته چې دوی وتلي دي. فوایدې هم د دې لپاره د دې د ترمیماتو لپاره کافي پیسې نه درلودې، نو واکسان یو څه اندازه سړکونه بېرته تخریب شوي دي. خو موږ هڅه کړې ده چې د دوی د ترمیم په خاطر باندې د مرکزي ادارې سره متماس نیولی ده، همېشه مو بودیجه راغوښتې ده، یو څه په ترمیماتو باندې ولګیا یو، یو څه اندازه ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به وکولی شو چې دغه ترمیم کړو. یو څه سړکونه تر اوسه رښتیا هم خام دي چې یو له هغې نه د نورستان کونړ لویه سړک دی چې مخکې کلونو کې 14% دې سړک بودیجه منظور شوه، اما د امنیتي تهدیداتو په خاطر باندې هغه پروژه به بېرته کنسل شوه. او اوس خوشبختانه د نورستان نه چارې را روانې دي مخ په کونړ باندې او د کونړ نه هم انشاءالله شروع کیږي په راتلونکي نوي کال کې دا سړک بم پوه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې قدرمنو اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکیاو د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنې وکړي، ستاسو یو شمېر پوښتنې چې د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې مو راستولې دي دا له ښاغلي بیدار سره شریکوم. ډاکټر صاحب بیدار، یو اوریدونکی مو جعفری وایي د کونړ ځنګلونه اوس هم د پخوا په شان بېدریغه وهل کیږي او قاچاق کیږي. بل اوریدونکی احسان الله بارکزی د هلمند له ولایت لیکي وایي آی په کونړ اوس هم د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کیږي او کنه؟
بله وامه ورېدس ځنګلونه خو په خوا هغه وخت چې دلته ډېر مشکلات و، البته د مجاهدینو د حکومت په وخت کې، د طالبانو د حکومت په وخت کې چې عمومي لارې له پاکستان سره خلاصې وې په هغه وخت کې ډېر غوال شوي دي. او وروسته د نوې ادارې په راتلو سره هر لرګی حتی دروازه او کړکۍ چې د کونړ له لرګي جوړ شوي نو دا موږ قاچاق کړلی، په دې اړوند مو په لسګونو خلک نیولي دي. اوس هم په تا چې د کونړ محبس په سر وښکاره کوي 50% بندیان د همدغې ځنګلونو او د دغو لرګیو د انتقال له یو ولایت نه بل ته په همدې اړوان باندې دوی بندیان دي. نو موږ د ځنګلونو د وهلو په ارتباط محلي اداره ډېره مصممه ده، هېڅ چا ته به اجازه ورنه کړو چې ځنګل ووهي او هم دا لرګي پاکستان ته او یا نور همجوار ولایتونو ته قاچاق کی. موږ دا ساتلي دي تر اوسه او تعهد خلکو سره له هیوادوالو سره دا ده چې زنګل چې دی دا حیات دی ژوند دی د افغانانو لپاره دا بساتو هڅه وکړو چې طبیعي ځنګلونه هم رامنځته کړو. په دې معنا چې د کنل د سیند د مهارو غټه پروژه چې تقریبا 50 کیلومتره د سیند دواړه غاړو ته د ګلډروال باندې چې $14 میلیونه کېږي په کار عملا روان دی او د دې له کبله 5200 هکتاره ځمکه په لاس راځي او دغه ځمکه به موږ طبیعي ځنګلونه چې سپیدار توت یا همدارنګه نور طبیعي بوټي چې د خلکو ضرورت او اړتیاوې په اخر کې پوره کړي او فشار په طبیعي ځنګلونو باندې کم کړي نو دې ته هم مصمم یو. د احسان الله ورور په پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان دا کټي بریدونه اوس هم ادامه لري خو اوس یو څه د نور خلکو سره عادت شوي دي ډېرې چیغې نه وهي او څه خلک صفري نقطه د نقطو ته ډېر نږدې پراته دي خوا ته را کډه شوي دي یو څه به د پاکستان دا ګولۍ هم نورې یا به کمې شوي وي او یا به اقتصادي ضربه ورته وارد شوي خو د پخوا په نسبت باندې دا راکټي بریدونه د دوی اوس کم شوي دي او تلفات هم کم دي او حتی کله چې څونه خو دي راوړي کله کله مونږ هم په مقابل کې عام شاک سلام کوم درې
مخکې تر دې چې د اوریدونکو نورې پوښتنې در سره شریکې کړم د ځنګلونو په ارتباط داسې ویل کېږي چې چیرته ځینې میوه‌دار ونې لکه چارمغز چې په کونړ کې وایي ښه نتیجه هم ورکوي یا لکه د جلغوزو ونې چې حاصل لري او دا ډول ونې په غرونو کې ډېرې کېښودل شي نو خلک به نه وهي او حاصل به اخلي هم به له دې درکه افغانستان ته عاید په لاس ورسي او له بلې خوا به د چاپیریال هم خوندي پاتې شوی وي. په دې برخه کې څومره کار شوی دی او څه اراده ده؟
بله، د خوا په نسبت باندې اوس ظرفیتونه زمونږ د حقینو زمونږ د زراعت د کارمندانو فوق العاده لوړ شوي دي. خپل عام خلک هم اوس په دې پوه شوي دي چې ځنګل وهل اصلا په حقیقت کې د انساني وژنه ده، یو ناورین رامنځته کوي. دوی هم د ځنګل د وهلو اوس ډېر مخالف دي، پخوا دا ظرفیت نه و، دا نظر وجود نه درلود. نو د چارمغز چې وروسته له نورو بوټو نه طبي بوټو نه چارمغز بهترینه وچه میوه ده زموږ د کنړ او په سالانه ډیره زیات چارمغز کیږي او پروسس کیږي او خارج ته استول کیږي او مونږه سالانه یو خاصه برنامه چې د زراعت وزارت په چوکاټ کې د ان ایچ ایل پی په نامه باندې یو اندازه پیسې همیشه ځانګړې کوو چې نوي چارمغز جوړ کړو، پخواني چارمغز یا غوی مراقبت وکړو. جلغوزي هم کم اندازه موږ لرو، د پستې بعضې باغونه مو هم شروع کړي دي، په جلغوزو باندې هم لګیایو کار کوو. حتی د سترسو باغونه لرو چې علاوه له دې نه چې کنړ لپاره بسنه کوي نور ولایتو ته هم صادرېږي. لیمو، نارنج، مجموع کې د سترسو خاندان مڼې هم دلته رواج شوي دي اوس په کنړ کې. حتی انار خلک اوس خري کوي. نو خلک د پخوا په نسبت باندې اوس ظرفیت لوړ شوی دی، اقتصادي وضع هم ښه ده، خلکو ډېره مخه زراعت ته کړې ده. حتی دا خلک مالداره دي، د مالدارۍ په بخش کې هم موږ د دوی لپاره د شیدو درې غټ مرکزونه د شیدو د پروسس لپاره جوړ کړي دي چې تر اوسه بارابرداري ته نه دي سپارل شوي، چې یو مو په شیګل ولسوالۍ کې دی، یو په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو په خپل په مرکز کې دی. نو په دې اعتبار هر څوک که شیدی ورونه په کورو کې ځاپه کیږي د مرکزي چوړي هلته پروسس کیږي او هغوی بازار ته عرضه کوي. نو موږ د پخوا په نسبت باندې په زراعتي بخش کې د ځنګلونو په حفظ او ساتلو کې زموږ خلک د حاقین فوق العاده اوس ښه دي.
ډېر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د کونړ په اړه پوښتنه، نظر یا وړاندیز لرې، د کونړ مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ټلیفون شمیرې د 0993-2540 بل شمیره د 0928-2555 د افغان بسیم د 0913 شمیرې لاله هم اس ام اس راستولې شي او ک انټرنیټ لري زموږ د سکایپ ته د radio.azadi.radio.tk اوریدونکو د ټلیفون لاله لرو خبري وکي ازادي رادیو
څاروان صاحب جاوید افغان د کونل سرکار ورسوالې کوچانه زیرینه
مهرباني کوي صاحب
مننه څاروان صاحب د ډاکټر صاحب د سلام کوم او ډاکټر صاحب نن پښتنه ده دا دل ده دا هغه نور څاروان صاحب
بله بله ستاسو خبري اورو
هغه ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې دا سرکار ورسوالې د نو پاس لار چې دا داخله شوې ده د نظامیانو پر مخ مونږ غواړو د ډاکټر صاحب سره د یو جرګه یا هر د لارې نه کوي چې دا د پاکستان ته دغه خلاص شي چې مونږ د عوام واخوا ته واوړو ځکه مونږ هلته یو ساعت کې پاکستان ته رسېدې شو کوم مریض اړو کوم د شي چې مخکې دا لاره زمونږ په عوام پر مخ خلاص او یو راته دا مشکل حل کړي دیم مشکل هم د کونل دار مونږ چې کل عوام هلته ویزو نه لاسو ننګرهار د کونسلګارۍ لاله د دستر دومره یو بنظمي زمونږ کېږي چې د ان زنانه څنګه دغه سنگیر مال دولت یو وخت نه ورکه وی یا د جتی کی دغه مشکل لاته د ویزو حل کې دغه وخت نه شوي
صحیح سو
او دریم پښتنه کاروان سره د سم نه دادا چې موږ د کونل د غوګل رو ارته لرو خو مگر دا کونه کلو نه وشو وعده کیږي رئیس جمهور هم کوي ولی کله منظور شي کله د توافق شي دغه بغه د سره څاخ د بن غم موږ ته وکی
صحیح شو ډیر مننه کور ودان سلامات شي بس ته درې پښتنې بس دي نور اوریدونکو پرېږدې چې پښتنې وکړي سلامات اوسئ خبري وکړئ تاسو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب د مال والی صاحب نه دا پښتنه د عبدالله خبرې کوم لوګر نه چې دغه د کونل لرګي وصل کیږي کې مخنیوي سوای ده
بله عبدالله صاحب
بیا مو ته یې کیږي چې بیا د شنه کې دوه د پاره کنن دیږي
بله بله
او بل هغه د انجنیر تمر شو
البته ستاسو د ډیرو پښتنو ځواب هم ویل شوی دی تر یوه حده پورې خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
الحمدلله باوري د هلمند ولایت څخه میژن سوال
مهرباني باوري صاحب
ما دا غوښته پښتنه ده چې کله د د کونړ په هغه باندې راکټونه وري دا هغه د یک مچار وولي سجاره څنګه وای او دی وای چې دا یو نیو لسواري ساتلن د کونړ ویو لسواري ساتلن سجاره دی وای
صحیح سو مننه خیر مننه لتا خپل اوریدون کایل روزان معرفي کې خوشاله بشو چې د کونړ وسیدون کې ټلیفون مو کې او خپل مشکلات مطرح کې مهرباني
السلام علیکم سره سلام تاسو باندې کوم چې افغانستان ټول شي په خلکو سلام وړاندې کوم
سلام
تاسو شاه د ارغستان خبرې کوم د جلال آباد نه
مهرباني ارغستان یې صاحب
وا خو پښتنه دا د وایي چې پاکستان هر وخت د دې په خاور باندې توغندې را وره یو د قرار لا سرزنه ورته نه شي زنه ته څنګه دا ولي د کجل شنه نه ونه وي غوړي چې نه ګرځي ور پرېښو پاکستان دا ولي ورته نه شي
صحیح سو
منه دا غلند پښتنه دا
صحیح سو کور ودان یو اوردون کې بل مخلو بیا به ورشو شاغلي ډاکټر بیدار ته مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شاله کنه ولای ته خبرې کوم
مهرباني مهرباني صاحب
زما پوښتنه ده چې ډاکټر منځه پوښتنه ده چې یو د کونل د برېښنا بار کې چې مطلب دا وایي چې باندې تکمیل یا مطلب په نيزه وخت کې به مطلب برخ تاسو سره یو د کوم معلومات ورکی او دویم دا چې د لرګي همیشه راشپاخ روان دي د لارې نه نو دا کله کوم وضاحت ورکی چې دا څه موضوع ده
لرګي چیرې روان دي تاسو وضاحت یو څه ورکی
لرګي دا سره روان دي صاحب چې دا دي د شپې له خوا نه روان وي سره نه پوي چې چرته دي د وګړو خوا نه کوم چې لپاره مشخص شي وي کنه دا معلومات له ګول څخه وتی دا مهرباني
صحیح د شپې له خوا له کوم ځای نه چیرته ځي په موټر کې ځي په تش کې ځي له کومې سیمې ځي یو سیمه هم وځي
موټر سه رواني په سړک باندې ټول شو د شپې له خوا نه ارش په مطلب یا بلس ورځ یا تیر ورځ بعد کله وای چې مثال پلان کې باندې چې پلان کې باندې چې
ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو. بیا هم وروسته نوبت درکو. اوس هم د ډاکټر صاحب ګل محمد بیدار د کنړ د مرسیال والی نوبت دی. ډاکټر صاحب پوښتنې تکرار کوم او کوم په یاد دي؟
جاوید افغان ور د کوچیانو له ویلې نه درې پوښتنې درلودې. چې یوه پوښتنه یې د نواپاس د لارې په ارتباط وه. واقعا درې میاشتې مخکې زموږ امنیتي ارګانونو یو تشریح کې فسایي سره وکولی شو عملیات یې وکړه په نواپاس لاره باندې او دغه منطقه یې آزاد کړه. د دې نواپاس کې شپږ سوه کورنۍ اوسېږي، هغو کلي دي چې کاملا دا تخلیه وه. او موږ زمینه مساعده کړه، اعلان مو کړ چې څوک بیرته دي د هغوی لپاره مو کوبکونه، غذایي او غیر غذایي مواد، شلټرې، ټول امکانات ورته برابر کړل چې تر اوسه پورې یو نیم سل کورنۍ تللي او د نورو کورنۍ لپاره مونږ زمینه مساعده کړې ده. دوی به بېرته خپلو کور کلي ته ځي او خپلې منطقې به آبادوي. پوښتنه یې دا وه چې د نواپاس د لارې په ارتباط مونږ یو کمیشن ټاکلی د رئیس د شورا ولایتي تر ریاست لاندې، دا مو ننګرهار ته ولېږئ. هلته پاکستان له قونسلګرۍ سره د اړوند خبرې وکړې چې زموږ خلکو ته یا قونسلر راولېږي په کونړ کې چې دلته ویزې توجیه شي او یا دغه لاره بل تخلاص شي او زموږ خلک وکولی شي په تذکیرو باندې تر پاکستانه پورې ولاړ شي، راشي او دغه د صادراتو وارداتو موضوع هم پکې مطرح شو. هغوی جواب مثبت وو او خپل دغه گزارش مو وزارت خارجه له طریقه ریاست جمهوریت ته لیږلی دی او دغه مناسبه زمونږ له خیره په کابل کې کیږي او زه د خپل همتنانو ته اطمینان ورکوم چې دا مشکل حلیږي، دا لاره به خلاصيږي او موږ به ان شاء الله دغه د نګران له قونسلګری چال ته واقعان افغانان په لاین او په صف کې ولاړ دي. کډال خلکو ته نوبت نه رسیږي. سره له دې چې والی د ولایت شپږ دفعه له نګران والی سره د پاکستان له قونسلګری سره هلته کېناستو خو دا مشکل حل شو. دا مشکل به ان شاء الله موږ د نواپاس په طریقه مستقل حل کوو. دریمه پوښتنه د کنړ د اوبو د سورتاق د بند جوړولو موضوع وه. دې ورور ته زه اطمینان ورکوم چې د چاګي بند چې درې سوه پنځوس میګاواټه برق ور باندې تولیدېږي، د دوی دا سروې او ډیزاین د تدارکاتو ملي کې ده او په تدارکاتو ملي کې به په راتلونکي کال کې خلاصېږي او عملا یو نیم کال کې به د دې سروې او ډیزاین کېږي او دلته به بند شروع کېږي. خو د دې په څنګ کې د مناګي برېښنا بند چې دوه نیم میګاواټه دی، شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې پنځله شل ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کنړ مرکز و باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي. او عین حال کې وارداتي برېښنا هم را روانه ده، هغه به د کنړ او ننګرهار په لارو کې چې نورې ولسوالۍ دي لکه څوکۍ، نارنګ، نورګل، کنړ خاص، سرکانو، دوه ولسوالۍ ته به هم ورکول کېږي. عبدالواحد ورور چې لوګر له تماسې ولای ورور لرګي پخوا وهل کېدل، اوس زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کنړ ځنګلونه موږ کلک ساتلي دي. په دې مورد کې مو اتیا محلي شوراګانې جوړې کړې دي ریاست زراعت په تشکیل کې. هغوی سره همیشه زموږ برکې روانې دي، هغوی ته مو طرزالعمل لېږلی دی. همیشه له دې نه ډېره جدي څارنه کوو او په دې اړوند باندې مو په لسګونو خلک نیولي دي، محبس کې بندیان دي. او انشاءالله اطمینان درکوو چې د کنړ د ځنګلونو ساتنه دا زموږ په اولویت کې دي. او هغه انجینر چې مړ شو، هدف یې ناکامورا وو. دې ورور ته وویل چې ناکامورا یو ملي شخصیت وو، د افغانستان لپاره متعهد وو او خدای دې وبخښي. نو زه افغانان لر وبر ټول باندې خپه دي. دا کنړ کې دوی سړي پروژې نه درلودې، په ننګرهار کې درلودې. په ننګرهار کې پروژې یو څه ناتمامې دي، د هغه په عوض باندې جاپان یو بل څوک قرباني کړی دی. ان شاء الله هغه پروژې به تکمیلېږي. باوري صاحب له هلمند نه ورور ته وایم د راکېټونو په ارتباط نو مخکې مو ویلې چې راکېټونه خو راځي او دا چې حکمتیار صاحب په دې ارتباط باندې په کمپاین کې راغلی وو، واقعا هم شیګل لو سوالۍ ته د چلو منطقو پورې ولاړې. حتی چې داسې منطقو ته لاړ شي هېڅ فکر نه کېږي چې دی به هلته ولاړ شي د امنیتي محدودیتو په اساس. اما هغه یو مجاهد سړی دی، خلکو سره همکار وو، خپل کمپاین آزادانه وکړو، امنیت دلته ښه دی. دا چې د پاکستان د راکېټي بریدونو په مقابل کې نظر وکړو یا یې ونکړو، دا د شخصي نظر ده، دا باید نور لږه وپوښتل شي. خوشحال په نامه ورور، پاکستان هر وخت توغندي وروي او موږ ورته ناست یو. ورور موږ ناست نه یو، یو سل دس پیده کیلومتره سرحد موږ لرو. خاخوا ته زموږ پښتانه دي، زموږ ورونه دي، دېخوا اخوا قومونه دا سره د تره زامن دي، دا سره خپل دي، او دوی راکړه ورکړه لري. دا زموږ خلکه خوا ته ځمکې کورونه لري، هغه خلک دې خوا ته لري. نو دوی ته زموږ خلکو لي بل مقابل موږ باید خپل خلکه خوا ته ونه ولو. او که کله هم کله کله دا چې مجبوریږو زموږ په پوستو که خپله پاکستانیان حمله وکړي، موږ مستقیما د دوی پوستې همیشه وشتلی دي، تلفات مو ورته اړولي دي. یو ښه مثال دا چې په نړۍ کې د دوی کلام جنګ سیم چې هغه جنګ جګړه مو وګټله، د دوی پوستې او تاسیسات مو پرېنښودو، دوی ته مو تلفات واړول، اوربند هم د دوی لخوا پیشنهاد شو، فعلا اوربند موجود دی، مشکل سره حل دی. د کولال د برېښنا په ارتباط باندې د ورور هغه وکړي، هغه مو مخکې تشریح کړي. او دا د لرګي په ارتباط کې دی، وایي چې هر شپه لرګي دي وروره، لرګي وتلل باندې دا قاچاق دی. 2000 متره مکعب لرګي یو ځل رئیس جمهور وغوښت، د شاندار قصرونو د امان الله خان د وخت دغه دی رغولو، لکه په دې جمله کې د تاج بیگ قصر دی، د لامان قصر دغه قصرونو ته چې دا سل لارې کېږي دا مو ورولېږه. 2000 متره مکعب لرګي دوه دفعه وغوښتو، هغه هم یو څه اندازه ورولېږه. بیا او په څنګ کې دلته یوه فابریکه جوړه شوې ده چې هغه تصویر د شورای وزیرانو لري، احکام پکې موجود دي. وخت نا وخت له نړۍ له نورو منطقو نه دغه لرګي د فابریکې ته راځي، په فابریکه کې پروسس کیږي، هغې نه فرنیچر او میزو مبلو فرنیچر او کړکۍ دروازې جوړیږي. اما تر اوسه پورې د دوی را صادرات بازار ته لاوتلي نه وي، خو اوس دا فابریکې نوې په کار باندې آغاز کړی. غیر له دغو موضوعاتو نه هیچ چا ته مو اجازه نه ده ورکړې، حتی یوه دروازه، یوه کړکۍ، یو سلیپر څوک انتقال کړي. او دا مو
سړکونو په ارتباط اوریدونکو د افغان بیسیم دا تسواتل شمیرې له لارې رسولی دي. گوهر علی د غازی آباد له ولسوالۍ څخه وایي، زما پوښتنه دا ده چې ولې د غازی آباد سړک خام دی؟ هر ځل تاسو وعدې کوئ چې دا سړک منظور شوی دی خو کار نه پرې شروع کیږي. حمیدالله حقیار له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي، وایي له مرستیال والی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د بندې شاید بندې شاهي لار د خلاصولو لپاره څه پلان لري او کنه. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د کونړ او نورستان لویه لاره لارې د پخولو لپاره کوم پلان شته او کنه؟ مهرباني.
بله ګوهر علي ورور، د غازی آباد نه واقعا دغه لاره پخوا د اطلاف قوتونه چې دلته وو دریم درجه سرک دوی یو قیر اچولی وو، وروسته چې دوی ووتل دا لاره بنده شوه. لس کاله مکمل دا لاره مسلسل بنده وه، او په دې ځای کې مخالفونو د سړک د غاړې ماینونه کېښودل، خو دا لاره ډېره خرابه کړه. سیلابونه پرې راغلل، موټر پرې نه تلل، نو خلک ډېر ورسره تکلیف وه. خوشبختانه شپږ میاشتې مخکې موږ بیا یو عملیات وکړو، او دا لاره مو هلته مو پوسته گزاري وکړه، دا لاره مو اوس خلاصه کړې. او د خطر مو انجینران له کابل نه راغوښتي، د فوجاګۍ په چوکاټ کې سروې او ډیزاین شوی دی، او پروژه مو ورته جوړه کړې ده، منظوري هم راغلې ده. نوي کال په بودیجه کې نیول شوی، دوی ته اطمینان ورکوم چې په نوي کال کې له خیره انشاءالله دا کار دا سړک شروع کیږي، ترمیم چاري او دا به پخیږي خامخا. حمیدالله خان دانګام نه بند شاهی یو لاره ده چې پاکستان ته ځي، هلته اوس مخالفین دي، او هلته د جیش محمد خلک دي، تحریریات دي، او رښتیا هم هلته موږ څو څو دفعه عملیات کړي. دا منطقه مو ترې ونیولې، او بیا بېرته پاتې شو، ومو نه شوی ساتی. په راتلونکي کې موږ مصمم یو چې دا منطقې تفصیلي عملیات کوو، دا منطقې نیسو، او دا لارې د خلاصي په خاطر به بیا موږ لکه د نواپاس په رقم موږ له پاکستاني خواو سره ډیپلوماتیک اړیکې نیسو، له هغوی په ارتباط به خبرې کوو، او دا لاره به انشاءالله که هغوی ومنله موږ مصمم یو خلاصوي خامخا. ساپای صاحب د کونړ او نورستان د لارې په ارتباط وویل، مخکې مې یادونه وکړه دا لاره له نورستان لخوا نه قیروزي شروع شوې ده. امنیت د دې لارې اوس د پخوا په نسبت ډېر ښه شوی دی، عادي خلک هم نورمال رفته مخکې. حتی والي قمندان رئیس امنیت د نورستان د شپې یولس دولس بجې مونږ سره په تماس کې، په همدې لاره باندې عادي جو راځي، یعنې وضعیت اوس ښه دی. او د کونړ لخوا نه هم کوشش کوو چې په راتلونکي کال کې بودیجه په نظر کې نیول شوې ده، او نوي کال کې به انشاءالله د دې خوا نه شروع شي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکړي یا د اسکایپ له طریقه لمر سره تماس ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار مو میلمه ده که د کونړ په اړه پوښتنه لري پچیره بیا د کونړ اوسیدونکي که پوښتنه لري نظر لري نو لمر سره دې تماس ونیسي. مهرباني کوي.
مسیح الله د کونړ ولایت ته درې.
مهرباني کوي مسیح الله صاحب.
دا د ټیل درې په اړه کوم پوښتنه لرئ؟ د ډاکټر صاحب نه دا تقریبا ډېر وخت ستاسو شبکې باندې دی او په افغانستان کار کوي نو هیڅ شبکه کار نه کوي.
درست.
من تاسو د دغه باره کې تاسو وکړل
دا ستاسو رادیو هم ډېر الوړ را دی هم مشکل جوړ کړی دی. خیر پاینده کې کومه له موږ سره تماس دیو رادیو ټیټوي یا تاسو له رادیو لری کیږئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
السلام علیکم. غلام العادلم لکونړه.
مهرباني صاحب.
بلی صاحب دا ګل محمد بیدار صاحب دی خو صاحب دی چې دا وخت کې وویل چې دا د تاجي د برېښنا بند چې دی د ډیزاین نه په یو نیم کال کې وشي او په فلحال چې دی دا د مناجي برېښنا بند چې دی دا تیار دی او په شل 50 ورځو کې به دا بر ورکړي. مونږ چې مخکې به د کونړ ولایت د اسد آباد په ښار کې کوم چې هغه د داود خان د وختو برېښنا بند چې دی دا هغه برق چې وو د دې والي نه مخکې ښه برحاله برق وو. ټول کلي ته ورکړې وو بازار ته ورکړې وو چې کله نه دا والي راغلی دی هغه شته برق مونږ قدې شوی دی شته برق مونږ قدې شوی دی نو د دوی نه مونږ دا تمه لرلی شو چې دا مونږ ته نور کار وکړي.
آئندہ کی کمو ٹیلیفون کا وہ لسٹ سے مادہ بو سی بلا اردن کھیل روزان معرفی کے آزادی ریڈیو. مہربانی صاحب سلامت ہو سی. مہربانی وہ کہ جان معرفی کے او پشتن وہ کہ
زو ګوډ لاند ایلمن را د ګریدول سولي خبرې سره کوم.
شو بیت الله صاحب مهرباني وکړئ د کونړ پاړه څه پښتن لري؟
د کونړ څنګه پښتنه د زنګونو وهل من کوي دی کیا؟
خیر تاسو پروګرام نه لري د دوی په دې باره کې دوه وری خبرې وکړي. لوریدونکو هیله کوو چې خبرونه واوري کې خبرونه نه اوریدلی نو بیا ټلیفون نه کوي. یو بل اوریدونکو مخلو بیا به شاغله بيدار ته نوبت ورکو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پښتنه مو سره خیر تاسو ټلیفون کیفیت سم نه دی اواز مو سم نه اوریدل کیږي. خیر نورې پښتنې هم د افغان بیسیم داتا سوا اتل شمیرې لاري اوریدونکو راستولې دي. دا به هم له خپل میلمه سره د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار سره شریکی کړم. ډیرو اوریدونکو داسې پښتنې مطرح کړې دي چې یو ته ځواب ویل شوی دی. مثلا د کونړ د امنیت په ارتباط، د داعش په ارتباط، د برق په ارتباط او د سړکونو په ارتباط. خو کوشش وکړئ داسې پوښتنې وکړئ چې نوی وي او زه یې هم له ډاکټر بیدار سره شریکی کړم. ور به شو ډاکټر صاحب بیدار ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورید او کنه؟
مهرباني تهدیدات نوی لمنگ وړي یو سدی وشتلې وي او اوس هغه مشکل حل کړی دی. وزارت مخابرات نه هیات راغلی او ساحو ته موږ لیږلی دي. ان شاء الله په دوه درې هفتو کې به کار تکمیل شي او دا شبکې به بیرته فعال شي. هغې ته اطمینان ورکوو. روح الله په نامه باندې ویده یم که بیدار یم. اوس ویده نه یم، یخ یم، بیدار یم. ان شاء الله د چاګي بند اطمینان ورکوو چې هغه د یو نیم کال کې په هغه کې ان شاء الله ټول مشرقي اطاف اضافه کیږي. شاید موږ هغه پښتونخوا ته هم برق ورکو. دا تعهد رئیس جمهور په کمپاینی انتخاباتو کې مات کړی او هدف یې همدغه باندې وو. مناجی تیار دی، صرف د ټیسټ په مرحله کې ده. هغه ماشینونه چې راغلي دي له فرانسې نه په هغه کې یو پروژه لږ خرابه ده. موږ تماس کړو چې دا پروژه تبدیل کړو. نور افتتاح ته آماده ده. او دغه بل یو میگا واټ برق د داود خان د وخت په ښار کې برحاله وو. دا دماغ چلویخ کال نه را په دې خوا چانه وتړل کړی. زما اوس د نوي والی د راتلو سره موږ دې ته متوجه شو، ډېر فشار مو راوړ، حتی رئیس جمهور رئیس د برېښنا ته ډېر قاطعیت او جدي خبرې وکړې. په خپله پسې راغی، په څلورو مرحلو کې دغه د داود خان بند چې دلته دی دا 300 کیلو واټو ته رسېدلی و، یعنی تصویر و. نو موږ فعلاً د دې باسازي او ترمیم شروع کړی دی. دا ورو چې دا دوه میاشتې کې موږ ته زړه تنګ شوی دی چې دا بند هم لبه دا برېښنا به له موږ واخېست. د ورور نه مې هیله دا ده چې راشي کانال وګوري، په کانال باندې ساختماني چارې روانې دي او نوي ماشینري مو هم هغه د تدارکاتو بخش یو څه وخت نیسي. تقریبا $2 میلیونه پروژه ده. دا به بیرته 1400 کیلو واټه ته رسیږي او دا به بیرته جوړیږي. نو په دغه وخت چې مار موضوع مطرح وي نو تدیره چې برخ به کله کله به خوشي کېږي او کله به کمیږي. دا به د هموطنانو هیوادوال موږ سره مني. نو زما شکایت هم همدا دی چې دلته د نوي حکومت 13 کاله ووته، حتی په داخل کې موږ یو میګاوات برق درلودو، حتی دا چا نه و ترمیم کړی. نو زموږ په راتګ سره نوي والی په راتګ سره عبدالستار میرزا کوال د دې ملي او غټو پروژو ته ډېره توجه ده چې په هغه کې د سیند د مهار کېدو پروژه ده، د بندونو د اوبو د مدیریت پروژه ده، د بندونو د MR پروژې دي، د ځنګلونو د ساتلو، د فابریکو د ځنګلونو د لرګیو د فابریکې موضوع، همدارنګه قیمتي کاڼي چې پخوا به د کونړ او د مشرقي کاڼي پاکستان ته تلل، هغه ځای به د پاکستان په نوم باندې تلل. اوس موږ مسلم یو چې د آسیا په سطحه د قیمتي کاڼو د پروسس لپاره یو ډېر منظم او ښایسته ماشینري لګولی دی او یو ښه مرکز مو تر MR لاندې نیولی دی چې دا به د آسیا په سطحه یوازینی مرکز وي چې خارجیانو داخلیان برازیل د پروسس کېږي کاڼي د افغانستان
کله به دا بشپړی شي
امریکا او دنیا ته دي. نو زه مطمئنم چې افتتاح مو کړی دی. قیمی صاحب وزیر مالیه او سره له قوتو وزیر صاحبان راغلي او افتتاح شوی دی. په دې اړوند مالی والی صاحب او سره له رئیس جمهور ځانګړ استازی سرګن صاحب په زیربناو کې دوی دوه دفعې امریکا ته هم سفرونه کړي او د دې پروسس شوي غذي به په امریکا کې ورته بازار پیدا شوی او ماشینري یو څه اندازه په لاره دي له امریکا را انتقالېږي. نو ان شاء الله په یو کال یو نیم کال کې به دا بشپړېږي او عملا به بهرهبرداري ته سپارل کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس بیا د اوریدونکو ځینې پوښتنې چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې راستولې دي. اتل افغان اتل له کندهار لیکي وایي، زما پوښتنه داره چې په کونړ کې د پاکستانی کلدارو د چلښت مخه ول نه نیسي. دغه پوښتنه ګڼو نور هم کړې ده چې ولې د پاکستانی روپیو مخه نه نیول کیږي.
جواب دا دی چې په دې ارتباط باندې متاسفانه زموږ په قوانینو کې د مجازات په نامه باندې چې دا خلک باید یا جریمه شي یا متوسط یا کوچنی قید تیر کړي، متاسفانه څه نشته. خو موږ خپل آگاهي ټولو ولسوالیو ته، تاسو به د فیسبوک تلویزیون له لارې اورېدلی وي، ټولو ته مو آگاهي ورکړې ده. ټولو مو کانفرنسونه مو نیولې دي، مختلف اصناف مو راغوښتي دي. نو اوس موږ په داسې مرحله کې رسېدلي یو چې بعد له دې به موږ څلور پنځه چک چک پوینټ اچوو. داسې به عام وطنان تلاشي کوو لکه د مواد مخدر لپاره چې تلاشي کوو، تر څو پورې چې هر څوک په کلدار راکړه ورکړه بند نه کړي. نو موږ به تعدیلي جزا چې هغه د کاروبار بندول وخت وخت لپاره، د هغه د دکان بندول، د مارکیټ بندول او یا توشیه ورکول، په دې طریقه به موږ دوی ته پراتو کې کې ورځو کې موږ په نظر کې نیولې دي. اگر چې په خوا په نسبت باندې یو څو هموطنان په دې باندې پوه شوې دي، خدي خو د سلفي سره د بندېدو لپاره لومړی باید چون زمونږ مارکیټ دی عمده فروشي ننګرهار دی، ننګرهار والی سره په دې اعتبار زمونږ والی پنځه شپږ ناستې کړي، په دې اعتبار چې طرحې جوړې کړي، ننګرهار باید سلفي سره کلدار بند کړي. نو بیا تاثیر تبعید چې په نورستان، لغمان او کونړ باندې هم کمیږي. نو څلور واړه والیانو ډېرې ناستې کړي دي. رئیس جمهور مشخص هدایت دي والیانو ته په دې اعتبار باندې چې په درې میاشتو کې خارجي اسعار مبادرات له ورکړه باید مکمل په دې مشرقي ولایت کې له منځه ولاړ شي، چې په دې کې یوه میاشت وتلې، دوه میاشتې موږ نورې لرو او ډېرې هڅې کړي دي. او انشاءالله زه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې په دوه راتلونکو میاشتو کې به انشاءالله موږ خارجي اسعار یا مشخص وایم کلدار دلته راکړه وکړه به بنده شي انشاءالله.
بله عزیز الحق د لغمان ولایت لیکي وای د کونړ ولایت پوهنتون کوم پوهنځی لري؟
زمونږ پوهنتون 15 پوهنځی لري. زراعت پوهنځی لري، ادبیات لري، شریعت لري، حقوق لري او کمپیوټر ساینس لري. دغه 15 پوهنځی لري او هڅه مو دا ده چې په راتلونکي کې انجینري او طب هم مونږ پیشنهاد کړی دي، نو که مو کولی شو چې هغه معیارات پوره کړو
درست. ډیر مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنه وکړي، البته د کونړ په اړه. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورو جان، خاص دې صحت مو ښه دی او ساتخ دې
کور دې ودان. مهرباني له کوم ځای خبرې کوي؟ پوښتنه مو سره.
مننه. د کوز کونړ د هیوی ولسوالۍ مرکز کوټ نه خبرې کوم. د بیدار صاحب نن پوښتنه دا ده چې دا د زیری بابا پول چې دی دا چې خراب شوی دی، ډېر وخت وشو، موږ ډېر زیات مشکلاتو سره مخ یو، موږ ویل چې د دې په اړه څه معلومات راکړي چې دا به کله جوړیږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. چې لنډه پوښتنه مو درلوده، بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
مننه تروان صاحب ته محترم برستل والي ته سلامونه وړاندې کوم. سمې الله مبارک له پکتیکا.
مهرباني مبارک صاحب.
مننه. پوښتنه دا ده چې دغه موږ تاسو وینو په بعضې کسانو دا پوښتنه مطرح کوي چې دولت او ولس ترمنځ فاصله دا په کونړ کې د دولت او ولس ترمنځ فاصله کمه ده، شنه لږ ده او زیات ده؟
ډېره مننه. مشخصه پوښتنه کړي کونړ په اړه نه لري. نو خیر، بل اوریدونکو ته به ورشو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
والی صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه مزما د والی صاحب نو پوښتنه دا د فروان صاحب.
بله.
د کونړ د سیند اوبه اوس د پاکستان خواته ځي او که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دغه د پاکستان خوا چې پر دې ځای باندې حملې کېږي، دغه معلومات دوی کړی ده چې دا په څه خاطر د حملې کوي د پاکستان له طرفه؟
صحیح مننه. کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. مهرباني کوي صاحب.
کشمیر خان گرمالوالی د خیبر پښتونخوا هریپور نه ستاسو سره د ټلیفون کار کاوه. سلام.
سلامونه
اونی کېلی و منه دې مرستیال والی صاحب نه ما یو نن د پښتنه د کونړ په ولایت کې فرهنګي او ادبي ټولنې شته او کنه شته او کوي څومره دي؟ او بل اسمت سروان صاحب له تانه مې غوښتنه یو ده چې د پکتیا په ولایت باندې کوم وخت پروګرام کوي په راتلونکي کې.
ولې نه، څو وارې د پکتیا نوبت راغلی دی، بیا به هم راشي. سلامت اوسئ. اوس به ډاکټر صاحب بیدار ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ تاسو.
ښه، د ورور دې پوښتنې په ځواب کې چې زیړی بابا پل د اطلاف کې قوا اوس د پی آر ټي موجوده وه، د دې لخوا نه یو شرکت ته ورکړل شوی و تقریبا 15 میلیون ډالر له دې نه زیات شاید بودیجا وه، او د دې ډیزاین د دې هغه قرارداد هیڅ شی له افغاني خواو سره نه دی شریک شوی. مستقیم د پیاتي لوخانه شرکت ته پروژه ورکړل شوې، پروژه او بیرته د دې لوخانه تسلیم شوې ده. او حتی که زه وایم چې شاید په افتتاح کې والد ولایت هغه وخت غوښتل شوی او بس کله چې دا پل وغورځېده له جرایم تنظیم نه وزارت داخلي نه هیئت راغی او ډیره هڅه وکړه چې په دې ارتباط باندې اوراق پیدا کړي چې کوم قراردادي دی، چیرته دی، حتی قراردادي خپل شرکت کنسل کړی دی ټول افغانستان یې پریشا. نو دا واقعا جرم دی او دا یوه ملي مهمه پروژه وه. په دې ارتباط باندې د رئیس جمهور خاص استازی محترم سرګن صاحب رئیس جمهور هدایت ورته کړی و، هغه راغلی و، دا یې د خپل نږدې نه وکتو، پروپوزل یې ورته جوړ کړی دی او زه مطمئن یم چې راتلونکي کال کې به د دې چارې هم شروع شي. هغوی ته اطمینان ورکوو. مبارک صاحب، د دولت او ملت ترمنځ د فاصلې دا چې دا یوه ملي عمومي خبره ده، خو په دې کې شک نشته چې اوس زموږ ظرفیت ډېر لوړ شوی نسبت پخوا ته. نو دا اوسنی امنیت هم چې په کونړ کې لرو دا د دولت او د خلکو ترمنځ د فاصلې نه موجودیت دی. خلک مکمل له دولت سره دي، امنیتي قواو کې د خلکو ځامن دي، اولادونه دي. موږ همیشه کلنۍ گزارش دهي او حسابدهي خلکو ته لرو او همیشه مو په ټولو تصاویرو کې خلک سره شریک کړي دي. هیڅ نه مشکل خلک سره لرو الحمدلله. ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې وه چې آیا پاکستان امنی په مقابل کې تاسو څه کوي او ولې کوي. نو دې کې شک نشته دا هم مهمه موضوع ده. نو پاکستان خپل اهداف لري. یو د اهدافو نه دا دي چې دغه ځنګلزاري منطقې چې هلته نږدې زموږ کور کلي دي دا خلک مجبور کړي وي وایي ولته خپل ترورستان ځای په ځای کړي تر څو دغه خپل سینهخادار را وړاندې کړي اوبو ته ځان نه ورسوي. خو موږ همېشه د دوی په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی. دوی نو یو لږته هم دې خوا د راتلو ته نه دي پرېښي. موږ امنیتي او دفاعي قواوې خصوصا سرحدي قواوې هلته ځای په ځای دي. دوی ته اطمینان ورکوو چې موږ په مقابل کې خپل ځواب ویلی دی. تشویر خان نور پوښتنه کړې ده چې فرهنګي او ادبي ټولنې بلې وروره کونړ خو یو فرهنګي ولایت دی. دا د سید جمال الدین افغان ټاټوبی دی. دلته تاسو ته وایم چې اته څلوېښت فیصده ښځې او خویندې زموږ په مکاتبو کې درس وایي او 250 فیصده مو ماشومان دي. یو علاوه دې نه چې یو غرنی ځنګلزار ولایت دی. نامنیم په کې په اطرافو کې نسبتا شته خو یو مکتب مو تړلی نه دی. یوه مدرسه مو تړلی نه ده. نو دلته ادبي ټولنې تر 2 زیاتې مدني او ادبي او فرهنګي ټولنې دلته وجود لري. کونړ د علم او ادب فرهنګ ځانګوره د کناو ته ورته شروع ده. هر څه الحمدلله برابر دي. نورمال روان شي.
بله صاحب، اوس هم د څاوریدونکو پوښتنې چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې راستولې دي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکي، وایي په کونړ کې کومې رسنۍ فعاله دي؟ وحیدالله نادری د کندهار څخه لیکي، وایي د کونړ آب و هوا د کومو میوو او نباتاتو لپاره مساعده ده. او فضل کریم درویش له پکتیا د پکتیا له ځاځیاریوب لیکي، وایي آیا د کونړ په ولایت کې معدنونه شته او کنه؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب بیدار.
متفق صاحب ته ووایو چې دلته فعال دي، مدني ټولنې فعال دي. انعکاس په نامه باندې تلویزیون، خصوصي تلویزیون لرو. د پنځه ویشتو زیاتې رادیو لرو، البته او سکتوري خصوصي له طریقه. همدارنګه ملي تلویزیون مو فعال دی، مجلې فعال دي، او نور ادبي بهیر او بندارونه همیشه موجود دي. او منظم جلسات، محور جلسات له ولایت سره لري. الحمدلله خدي. بل رور پوښتنه کوي چې آب و هوا او میوه. آب و هوا خو دلته مخکې ما د میوو نمونه واخیستل. دلته د اوس لپاره جلغوزه کم ده، خو آب و هوا یې ورته برابره ده. چارمغز، مڼه، انار، همدارنګه سیتروس، بهترین سیتروس دی. نو خیلی خلک په دې شیانو باندې اخته دي. د شوډ درویش روز د معدنونو نه پوښتنه کړې وروره. دلته معدنونه ډېر زیات و. ذکر رئیس جمهور مشخص هدایت والی د ولایت او خپل د زیربنا او مشاور ته وکړي چې د افغانستان په سطحه د معدنونو یا د قیمتي کانو د پروسس مرکز باید په کونړ کې جوړ شي. نو دلته نفرایت، کرومایت، بیروج، مختلف معدنونه دلته وجود لري وروره. او دلته به پروسس کېږي په راتلونکي کې، او انشاءالله آینده به د آسیا په سطحه باندې روښانه شي.
بله صاحب، ډیره مننه. په دې وروستیو شیبو کې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. که د کونړ په اړه پوښتنه لري نو تماس دې ونیسي او لنډه پوښتنه دې وکړي. مهرباني صاحب.
سلام علیکم. سلام صاحب، د نورستان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
د ماوی صاحب ولایت نه دا پوښتنه لري. لږ خاص مخکې وویل چې د څاګي بند برېښنا موږ کوزو پښتونخوا ته ورکوو، ولې چې دا دومره اراده هم لري؟ نو د مرکزي دولت دغه مشرقي ولایت والي صاحبان ولې دغه د کونړ اوبو نه ښه مدیریت نه کوي؟ روان صاحب، دغه د ماوی صاحب نه سوال دی. زما
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي. مهرباني که خبرې نه کوي بل اوریدونکو کتاب نوبات ورکو. تاسو خبرې وکړي.
سلام علیکم سروان صاحب.
مهرباني کوي عبدالواحد مدقق صاحب.
مدقق نه ما، خالد دی قانه ما. هغه د ما یو پښتنه پاتې و.
بله.
چې په هر مصالح هر ولایت کې د تشکیرې په سر پیسې واخیستل شي ټولې شي، او دا والي صاحب تر ولې ګل شي ټول افغانستان ته به برېښنا ورنه کړي؟
خیر تاسو البته پوښتنه نه لرئ، مننه له ټولو اوریدونکو څخه. ور بشو بیرته ډاکټر صاحب بیدار ته. بیدار صاحب، اوریدونکو چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و، که هغوی ته ځواب وایست؟
ورور ته وایم چې د مشرقي ولایتو څلور واړه والیان، خصوصا زمونږ والی، د اوبو په مدیریت کې ځانګړې تجربه لري او قاطعیت او جدیت یې ډېر روښانه دی. نو موږ اوبه انشاءالله مدیریت کړي دي، نو همدا علت دی چې د ده په راتلو سره دواړه خواو ته بولډروالونه مورته جوړ شو او د چاګي برېښنا بند سروې او ډیزاین چارې هم شروع شوې. وارداتي برېښنا هم را روانه ده، د داود خان په نامه باندې چې برېښنا یو میگا وات هغې ترمیم چارې هم روانې دي. د ملاجي بند چارې چې بندې وې هغه توقف وې، هغه ته مو هم ډېر سرعت ورکړو، فشار مو راوړو. مرکزي حکومت له طریقه هغه هم تقریبا بشپړې شوې. نو موږ مصمم یو سره لدې چې دا اوبه شاید یو سیاسي مشکلات هم ولري، خو په هغه سیاسي مشکلاتو هغه هم مرکزي حکومت ته پرېښي. د وزارت خارجه له طریقه به رئیس جمهور هم په دې بخش کې مصمم دی، جدیت لري، لا هغه مشکل به دی راته حلوي. نو انشاءالله اوبه به مدیریت کېږي.
له امنیتي ستونزو سره خو مخامخ نه یاستې بندونو په برخه کې؟ ځکه چې په نورو سیمو کې کله چې بندونه جوړېږي نو حملې پې کېږي.
موږ تر اوسه دغه د مناګي برېښنا بند د پیچ د درې په سیم باندې جوړ شوی چې دا د پاکستان پورې تړاو نه لري، دا 2 میگاواټ. او دغه د داود خان بند هم چې دی، دا اوبه چې کانال موږ راوستی دی، دا پخوانی 1 میگاواټ، دا هم د پیچ د اوبو باندې جوړ شوی. او غټ بند چې د چاګي بند دی، هغه د کنړ په سیم باندې جوړېږي. د هغوی سروې او ډیزاین چارې د تدارکات ملي نه خلاصېږي، نوي کال کې به شروع کېږي. نو وګورو تر اوسه پورې خو موږ کوم تهدیدات سره مخ شوي نه یو، خو زه مطمئن یم چې هغه مشکلات شاید مرکزي حکومت له پاکستان سره حل کړي شي.
ډېره زیاته مننه د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون کرپان زلان کلمر بلوچ ترکمن ہزار اوزبیک عرب پسی اے ماک نورستانی خرغز براہ میں تیز باش گجر